السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د مئی 15 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پنجاب په ګجرات کې د ماشومانو په یو وین کې د اور لګیدل، پاکستان د امریکایي ولسمشر د بیان هرکلی، د پېښور په متنو کې په پولیسو برید، په کابل کې د وسوالو د پرونی برید او وروستی حال او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
د مهم خبرونو لنډیز. د پنجاب صوبې له ګجرات ښار سره نږدې په کوټ فتا سیمه کې د سکول د ماشومانو په یو ګاډي کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 19 ماشومان مړه شوي دي. پاکستان حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د دوی پر ځمکه د امریکا لخوا ډرون بریدونه غیر قانوني دي. او په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پنجاب صوبې له ګجرات ښار سره نږدې په کوټ فتا سیمه کې د سکول د ماشومانو په یو ګاډي کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 19 ماشومان مړه شوي او 8 جوبل دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل تر مخه پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شوه کله چې د ګاډي ډرایور ګاډی د پېټرولو نه سي ان جي ته اړولو چې دغه وخت د شارټ سرکټ له وجې ګاډي کې اور ولګېدو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، نگران وزیر اعظم او نورو چارواکو په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې او جوبل ماشومانو ته یې د صحت غوره اسانتیا ورسولو امر جاری کړی. پاکستان حکومت یو وار بیا ویلي دي چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي. دا په داسې حال کې چې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډرون حملو د استعمال لپاره نوی اصول اعلان کړل. پرون د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې د امریکایي ولسمشر د وینا د دې خبرې په خاصه توګه هرکلی شوی چې یوازې د طاقت د لارې هغوی نشي خوندي کېدی. بیان وایي د پاکستان حکومت تل دا پالیسي پاتې شوی چې ډرون بریدونه نقصان اړوي، چې پکې بېګناه خلک وژل کېږي او دا بریدونه د قومي سلامتي او نړیوال قانون ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه لږ تر لږه 320 ډرون بریدونه شوي دي، چې پکې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په ځانګړي ډول د القاعده ډلې، مشکوک اترګر او نور وسلوال طالبان په نخښه کوي. د پېښور په متنو سیمه کې لږ تر لږه 6 پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستاني چارواکو له مخې تیره شپه د کوهاټ د پولیسو ضلعي افسر دلاور بنګش له پېښور کوهاټ ته روان و چې په متنو سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. په پېښه کې د یاد پولیس افسر په ګډون یو شمېر پولیس اهلکار جوبل شوي هم دي. له دې وړاندې هم په یاد سیمه کې په پولیسو امنیتي اهلکارو دا قسمه بریدونه شوي دي. همداراز پرون د جمعې په ورځ په پېښور کې په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي وو. تر دې دمه د دواړو پېښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د طالبانو په برید کې د چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي برید پرون د مازیګر 4 بجې پیل شوی و او نږدې 10 ساعته یې دوام وکړو. د کابل د پولیسو مرستیال مشر داود امین نن له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په دغه پیښه کې 4 برید کوونکي، یو پولیس او د یوې ماشومې په ګډون 4 اولسي وګړي وژل شوي دي او 10 کسان جوبل شوي دي. داود امین زیاته کړه
درګه هم قاضي کوشش کړی وای دغه هدف ځای ته ورسېږي. د مقاومت له لحاظ دوی ونه شو کړی چې خپل هدف ته ورسېږي، هغه غایم دفتر ته نه ننوځي. نو دوی هلته مقاومت سره مخامخ شول او په ملکي کورو باندې ننوتل، چې هلته هم دوی ته وخت نه کړی شو چې نوره دوی خپل حملات وکړي. د پولیسو د هجوم لاندې راغلل.
د په یوې اونۍ کې دویم برید و چې په کابل کې وشو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې په یو جمعات کې 14 کسان وژلي او شاوخوا 10 یې جوبل کړي دي. د غزنی روغتون مشر ډاکټر باز محمد رئیس تیر شپه نه وخت مشالې دوته ویل چې 14 تیر ماخام د اندړ ولسوالۍ په لیجان کلی کې د ماخام مونځ پر مهال هغه وخت شوې دي چې طالبانو په یو جمعات کې چونکي توکي خودل چې وار له مخې 14 د لیبو طالبان پکې هم وژل شوي دي.
جان په نامه کلی ده. په دې کلي کې ماښام جمع خلاصه شوې ده. د خلک راوتلي دي. طلب جومات کې پاتې دي چې انفجار سره داخل جومات کې طالبانه ولو. هغه طالبانو قومندان په نامه ملا عبدالله سره هغه خپله پکې ولو. د جګې اشپاق څخه خپله طالبانه مړه شوې دي. یو د جومات امام په نامه ملا عثمان دا هم کومه شوې ده.
په وندل ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو قومندان لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې اته طالبان وژل شوي او 16 نور ژوبل دي. په رګدو جنسۍ کې د شری یا خسري ناروغۍ پر ضد اوو ورځنی کمپین روان دی. په مهم کې به د نهو میاشتو نه تر 12 کالو پورې 40,000 ماشومانو ته د شری ناروغۍ نه د بچ کېدو ټکي وهل کېږي. په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر نواب علي پرون مشال لیدو ته ویل چې د روانې میاشتې په 28 نیټه شروع شوي د کمپین کې تر اوسه 450 ماشومانو ته د شری ناروغۍ نه د بچ کېدو ټکي لګول شوي دي. په رګدو جنسۍ کې په دې یوه میاشت کې د شری ناروغۍ 13 کیسونه مخې ته راغلي دي. د برتانیا پولیس وایي دوی د پاکستان د هوایي شرکت په جهاز کې پیښه د ترګرۍ سره نه تړي بلکې دا یو مجرمانه فعل ګڼي. د برتانیا هوایي ځواک پرون د جمعې په ورځ د پی ای د غلوتکه د نامعلومه پیښې پر اساس د لندن سټانسټیډ هوایي ایرپورټ ته راښکته کړه. له هغې وروسته پولیس جهاز ته ورننوتل او دوه مشکوک کسان یې جهاز ته د خطر ورپېښولو په تور ونیول. له دوی پلټنې روانې دي. او اخیری خبر داده په بهر کې د شام اپوزیشن ډله نن هم خپل خبرو ته په ترکی کې دوام ورکوي. د شام د ملي ائتلاف ډلې نن دریم ورځ ده چې په استنبول کې فردي خبرې کوي چې دوی د ولسمشر بشار الاسد له استازو سره په خبرو کې برخه واخلي او کنه. امریکا او روس وړاندیز کړی دی چې د شام د حکومت استازي او مخالفان روانه میاشت په جنیوا کې د سولې په کانفرنس کې راغونډ شي. روس پرون ویل چې د شام حکومت استازو په اصولو کې دا منلی ده چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي. په شام کې له دوو کلونو د شخړو په ترڅ کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پنجاب د ګجرات اثر نږدې په کوټ فتا کې د ماشومانو د سکول په گاډي د ور د لګیدلو ل عمله ول اس ماشومان وجل شوی دي. پاکستان وایي د امریکایي ولسمشر د هغه بیان هرکلی کوي چې په ډرون بریدونو کې به د احتیاط نه کار اخلي او ډرون بریدونه مؤثره ګرځولي. دا چې دا به د سیمې په حالاتو سره اثر پرې باسي.
کوم یواز دموږ سیمه هدف ته د ټول سیزو مسله دا یعنی په دمو ناشه امریکایي د استراتیژي په الوان ماته مسله ده. یواز یواز افغانستان او پاکستان یا د سیمه نشي توکولای.
په خبر سره نږدې متنو کې پر پولیسو په بریټ کې خاوشا شپږ اهلکار جوبل شوې دي.
پولیس ته چې زموږ ټول ځوانان د چورن د اندار د پاره نو پاوی باندې انفایرینګ وشو.
او اونیزی خبرونه د نړۍ رنگونه او پښتانه او نړیوال هم لرو.
هغه وخت چې زه په پېښور یونیورسيټي کې یو سټوډنټ د رحمان بابا په کلی کې اوسېدو نو دا وکړ تر دوه درې نور سټوډنټانو سره تللی وم.
د مشال تر څنګ یې واوري. څنګه تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل د پنجاب صوبې له ګجرات خار سره نږدې په کوټ فتا سیمه کې د سکول د ماشومانو په یو گاډي کې د اور د لګیدلو له امله ولس ماشومان مړه او تنور جوبل شوې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چینل تر مخه پیښه نن سهار هغه وخت مخې ته راغلی کله چې د گاډي ډرایور گاډي د پېټرول نه سینجی ته اړو. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون په لیکل تاسو ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه څه تفصیل لري؟
پرخنده څنګه چې تاسو ویل نن سهار هغه وخت چې کله د سکول یو بس چې په هغه کې تقریبا 40 پورې ماشومان او د سکول دوه استاد چې وی هغه ناشته پکې کله چې دا بس د کوټفتا سیمه ته ورورسېدو د سکول نه تقریبا 2.5 کیلومتر را دی خو نو دغه تا ډرایور چې کوم دی هغه د پټرول نه سی ان جی ته گاډي دغه بدلول نو دغه محل د شارټ سرکټ له وجې نه پکې اور ولګېدو او په دغه گاډي کې ناس یو ماشومه چې هغه بچ پات شو هغه بیا د پیښې په حق له مطبوعاتو ته ویل چې کله موږ د سکول چې کوم د بس ډرایور دغه ته موږ ویل چې گاډي نه د پټرول بوې راځینو او هغه چې څنګه گاډي ودروي دغه محل په گاډي کې اور ولګېدو او هغه موږ او ما سره درې نورې مرګري چې موږ د گاډي نه ټوپ کړل ولې نور گاډي کې چې اور ولګېدو نو زمونږ یو استاد چې وا هغه هم کوشش کوو اور د مړکولو خدا گاڑی کې چنور څونه ماشومان سوارو هغه ټول او سره دغه استاد چې کوم دی هغه پکې وسوځیدل بیا د لګه شی په وړاندې د گجرات چکم ڈی سی او دی آصف بلال لودی هغه هم مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې په دې گاڑی کې څلیرش ماشومان چکم او د سکول سزا دا سوارو ول شپږ چکم دی دا پکې ماشومان مړ دي یو پکې د سکول استاد چې کوم مړ ده او نور پنځه ماشومان چکم دی هغه جوبل شوی دي چې په هغه کې د درې حالت چکم دی هغه نازک خودل کیږي د پیښې وروسته امدادي ټیمونه چکم دی هغه هم موقع ته راورسېدل خو ول گاڑی کې چې اور لګی دلونو هغه دا و چې صرف مړی چې کوم هغه د ګاډی راوېستل او هغه ماشومان چې کوم د ګاډی نه ټوپ وهلیو ماغې پکې بچ پاتې یو ځنې یو دو درې ماشومان داسې چې هغه ولې د کلی خلک چې کوم هغه دغه ټیم ګاډی تر اورسل نو هغه چې کوم ماشومان بچ کړو هغه سوځیدلې دي خو د هغه حالت هم نازک خودل کیږي پیخه کې چې کوم د دې ډرایور چې کوم هغه چې ګاډی کې اور ولګیدل نو هغه او تختید د پیخه د ځای نه او ولې پولیس دا خبره کوي چې هغه په ځدې دغه درچ کړي دي او تحقیقات شروع کړي دي او بل دا هم ویل کیږي چې دا ګاډی چې کوم د سکول ګاډی دی نو آیا دوی چې تحقیقات کوي چې هر چا چې غفلت چې مخې تراغې نو په ځد به سخت قانونه پورته
کور مودان احمد الله اوریدونکو دا وو په اسلام آباد کې د مشال همکار چې تاسو ته د گجرات خار سر نږدې په کوټ فتح سیمه کې د سکول د ماشومانو په یو گاډی کې د اور د لګیدلو تفصیل درکولو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا پاکستان وای په قبایلی سیمو کې د تراګرو خلاف ډرون بریدونه ډیره ګټه نه لري او د امریکایي ولسمشر د وروستي بیان هرکلی کوي. دا موقف له هغې وروسته وړاندې شوی چې پرون امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل ډرون بریدونه موثر دي خو د ملکي وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره به په اړه له احتیاط کار اخلي. دا هم د یادونې وړ ده چې ډرون بریدونو کې د طالب وسوالو ځینې مهم مشران او غړي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه مساخل راکوي.
د پاکستان خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی د یو تپوس په جواب کې وی چې د امریکایي صدر د هغه بیان هرکلی کوي چې ډرون بریدونو کې بعد د نور احتیاط نه کار اخلي چې ورسره د عام خلکو مرګ جوړ کم شي خو بیا هم امریکا له پکار دا چې ډرون بریدونه ودروي. د وینا وا
پر ډرون بریدونو زموږ موقف ډیر واضح دی. د دې کې د بشري حقوقو مسله شته. د خپلواکۍ خبره ده بیا قانوني مسله هم لري او دا خبره موږ په بیا آوازی هکړی دا چې د دې غټي لګي او نقصان زیات دی او دا امریکایانو سره د خبرو اترو په وخت مو هم په کار ډول اهوی ته ویلي دي.
د پاکستان لخوا وخت په وخت د ډرون بریدونو په اړه دا قسمه بیانونه مخې ته راځي او وایي چې امریکا سره د لړکی هیڅ قسمه لوزنامان نه ده شوی. خو وړاندې ورځو کې پخوانی پوزي عامر پرویز مشرف د دې خبرې اقرار کړي چې امریکا ته په محدوده پیمانه د ډرون بریدونو اجازه ورکړې ده. د ډرون بریدونو په حقیقت او پاکستانی موقف پاړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او سیمه ایزو چارو د کارپو خادم حسین نه تپوسو کوونه دوی
حوالو باندې د ډرون حمله اغي فائدہ منی غنی. یو حوالہ خدا د چې دا ټارګټ دی په نخوی او زیات نه د عام خلکو نقصان نکيږي. دوی خبره ده چې د طالبانو تر اوسه پوری قیادت یا د غیر ملکی تنظیمونو د القاعده قیادت کچته وجل شوی یا منځ وړل شوی دی. نو هغه د ډرون حملو په ذریعہ دی د دې د وجنه عام خلک دا غړي کې نشي دا یو فائدہ من وصله ده.
خادم حسین زیاتوی چې د دې سره سره پاکستانی پوز او حکومت له هم پکار ده چې هغه زینه خپل ورکه کې واخلي چرته طرح گر جالی او پټن زوینه لري او کدا سه اونشوا نو یوازې په ډرون بریدونو د غسیما د طرح گرونان نه خالی کیږي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
هم په دې موضوع راځو. یوې مرکې ته امریکایي ولسمشر باراک اوباما پرون له ترهګرۍ سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلاره اعلان کړه. اوباما په دې ترس کې د ملکي وګړو د مرګ جوړې د مخنیوي لپاره د بې پیلټ الوتکو پر حملو یو لړ محدودیتونه ولګول. د امریکا ولسمشر دا هم ومنله چې په دې حملو کې ملکي خلکو ته زیان اوړي خو دا یادونه هم وکړه چې په جګړه کې د ملکي خلکو ته نقصانونه زیاتره د ترهګرو له وجې سیګي او باید د هغوی مخاوني ولشي. د ولسمشر اوباما د نیمه تګلارې او د افغانستان اوسمي پر راتلونکو د هغې د اغیزو په اړه زموږ همکار احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي.
سنغزای صاحب تاسو د ولسمشر باراک اوباما وینا واورید او په هغه کې یو مهم ټکی دا و چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې له دې وروسته په ډیر احتیاط سره غواړي عمل وکړي او په دې لړ کې د بی پیلوټ الوتکو حمله هم محدود کړي دي. له دې سره فکر نه کوي چې د امریکا مخالفین د افغان حکومت مخالفین په سیمه کې نور هم زړور شي.
یا د نور حالت پاکستان کې هغه د لوی د پر لوی تهدید همدغه هوایی بمبارمان و چې د استخباراتي منابعو پر مبنا بمبار کړی دی. وی سیمه کله کله په دې کې البته خپل وطن هم سوي تدبیر واځي د ول سړي مورال غښتلی شي او هغه هوایی تهدید چې وجود درلود هغه بل څه کم شي او حتی کېدای شي د جګړې بڼه هم تغیر کړي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د نوي حکومت دریز به په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو ژمنه هم له وسلوالو مخالفینو سره کړې ده، په دې برخه کې څه ویل امریکا سره پاړي کو کې د افغانستان لراتلونکو حکومت سره؟
دا به نواز شریف او د نوي حکومت ته یو نوی زیر وي، د لپاره چې دوی خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې هم دې مسلې ته اشاره وکړي چې امریکا به وغواړي په امریکا باندې فشار راولي چې تر څو د ډرون الوتکو په عملیاتو بندیز ولګي. دا خپل پاکستان ته شین چراغ ده او د نواز شریف لپاره باید یو ښه خبر وي چې په دې توګه کولای شي هغه ذهنیت پاکستان کې د پاکستاني طالبانو په عبارت د اسلام آباد تړل له امریکې سره او د هغه نږدېوالې تر سوال لاندې راولي. د نواز شریف موقف به متغیر کړي او همداشان دا به هم ورته امتیاز وي چې کله نواز شریف وغواړي د پاکستاني طالبانو سره په مذاکرات کې شروع کړي دا به ورته امتیاز وي چې
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي کارپوهان دا وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه ښایي څو لسیزې دوام وکړي، تاسو د امریکا راتلونکی حضور په سیمه کې څه ډول وینئ؟
زه فکر کوم چې امریکا په دې سیمه کې د اوږدمهالې شتون هیله لري، اما دا په دې معنا نه ده چې ټول د تروریزم جګړه یوازې په دې سیمه کې متمرکز کړي. د تروریزم سره د جګړې مسله او زیات ارتباط ورکول کېږي د منځنۍ ختیځ مسایلو ته، په دې معنا چې د حزب الله د سازمان مسله ډېره جدي مطرح ده. همدارنګه کله کله ایران د حزب الله سره تړاو په ارتباط کې دی چې تر فوکس لاندې راشي. همداشان د افریقي مسله، په افریقي کې د یوزل اسلامي بنسټپالو ډلو فعالیت چې امریکا ورته تروریستان وایي، یمن مثلا کې د سي پدې شامل ووسی، دا په اروپا ته کې د سي وغځي دا مثلا زه فکر کوم یوازې د موږ سیمه هدف ته د څو لسیزو مثلا دا یعنی په دمو ناتې امریکایي د ستراتیژیک انوان مثلا مثلا دا یوازې یوازې افغانستان او پاکستان یا د سیمه د سي توا کولای او معلومیږي چې دلته یو ډول سیاستونه تغیر په حالت کې دي.
اما سنګزای صاحب، مخکینی تمرکز افغانستان او پاکستان وو، نو په داسې یو حالت کې چې تمرکز له افغانستان او پاکستان نه لری کیږي، دلته د پاکستان راتلونکي حکومت د نواز شریف په مشرۍ چې په یو ډول سره له اسلام پالو ډلو سره نږدې اړیکې لري، د سعودي عربستان دریز، د افغانستان لری کېدل، دا ټول ستاسو لپاره کوم پیغام راوړي؟
د ما لپاره که مختصر ډول واندې ستاسو اما څنګه چې چیرې وځه په اندګه دا دوام پیدا کی په یقیني ډول د اسلام آباد او واشنگتن سره نږدې
او د افغانستان راتلونکي به په دې کې څنګه وي؟
دا به د پاکستان په سیاستونو پورې ارتباط ولري، د اسلامي نړۍ په تیر کې د سعودي عربستان په موقف پورې به تړلې وي چې څومره کولای شي افغانستان ته اهمیت ورکړي او همدارنګه دا به په افغانانو پورې ارتباط ولري، د افغانستان په دولت پورې ارتباط ولري، څومره کولای شي په وضعیت کې مثبت استفاده وکړي او
د خپل ګټ په مخماري وڅ. ک پورتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته غوږی د پیښور سره نسته متنو سیمو کې په پولیسو برید شوه چې په کشپک پولیس اهلکار وجل شوی او زین نور زخمیان شوی دي. متنو کې په خوا هم داسې پیښ شو په بیلابلو بریدونو کې غنو امنیتی ځواکونو ته زیان او خته دې. په دې اړه نور تفصيل د اصرار اتل ناورو.
تیر ماسختن د پېښور په متنو سیمه کې د پولیس په قافله حمله کې شپږ پولیس اهلکار مړه او د ډی پی او کوهاټ دلاور بنگش په شمول شپږ پولیس اهلکار ټپیان شوي دي. د متنو پولیس په وینا په هغه وخت رامینځته شوه چې د کوهاټ ضلعي پولیس افسر او د هغه قافله د پېښور نه کوهاټ ته روانه وه چې د متنو غازی آباد سره په نامعلومو وسلوالو حمله وکړه. د پېښې په اړه د متنو پولیس تانې ایس ایچ او بیرام خان مشال ریډیو ته وایي. دوی وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټیم څه وخت د امداد دپاره د پېښې ځای ته ورسېدو نو د نامعلومو وسلوالو لخوا پې ډزې وشوې چې یو پولیس اهلکار پکې مړ او نور پنځه ټپیان شول. د متنو غازی آباد د پیښې په اړه چې مو څه وخت د جورنالیست قاری ګل رحمان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې یا د سیمه کې د شرخوا خزور سیوا دی او لتیری سمودې نه یا د سیمه کې داسې ډېرې پیښې رامینځته شوې دي.
اخیلو د باڼه خیبر ایجنسی او د بڑویر سره جوخ شریکی ره علاقه ده. په دغه علاقو کې د شرخخو انتهایی اثر رسوخ دی او دین دل تخفل باقاعده گشت هم کوي. تیرو ډیرو وختونو سره په متنو په سیمه کې حالات انتهایی کړکیچن دي او خراب دي. اکثر دلته پولیس والا او چیک پوسټ باندې راکټ میزایل ماټر ګولی او دغه دغه راغورځیږي. د وابړي اهلکاران د پولیس اهلکار نشانه جوړول او داسې د سیکورټي فورسز باندې د دوی چودنو حملې هم کیږي. پولیس ڈی آئی جی افسر صفت غیور په وخت کې دغلته په متنو په پښتونه سیمه کې یو انتهایي غټه پیمانه باندې اپریشن شوی و. د هغه اپریشن نه پسته په دغه ایریا کې داسې خاص کاروایي د شرخخو خلاف نه ده شوي.
د یادولو وړ ده چې پېښه کې زخمی ضلعي پولیس افسر دلاور بنگش د کوهاټ په سی ایم ایچ روغتون کې او نور پولیس اهلکار ټپیان پولیس اهلکار د پېښور په الارچ روغتون کې داخل کړل شوی دي. د متنو پولیس په وینا د نامعلومه شرخوخو پر ضد پلټنې روانې دي او یا د سیمه پولیس په خپل ولکه کې اخیستې ده. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ته غوږی د کابل مرستيال امنیه کمانډان داود امین وای پرون ماخام سلورو بریټکونکو کابل کې د آی او ایم یا د کډوالو لپاره نړیوال ادارې باندې حمله کې ټول بریټکونکي او د یو پولیس او یو ماشومې په ګډون سلور کسان وژل شوی دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د خاغلی داود امین سره په مرکه کې په سر کې د پیښې د تفصیل په اړه پوښتلی.
البته مو څلور نفر شهیدان لرو. دغه کې یو نفر سرباز مغه محل وو چې البته پیرادار وو او یو وړه جری د شپکلنه. دوه نفر مغه همکاران دي دغه دفاتر وو چې د دې ایون مخې ته کار کولو. څلور نفر انتحاران دي منځلار دي او ډېر لږ زخمیان لرو.
او په دې زخمیانو کې بهرنیان څوک شامل دي په جلسې کې؟
دغه کې یو خځه ایتالوي خځه ده او یو څلور هم دغه نیپالیان دي.
او څه ډول وکړای شو طالبانو په داسې حساس ځای کې چې دوی ولاړ سیال عملیات
وکړي؟ اکثر خو دښمن ډېر کوشش کوي او د مختلفو تاکتیکونو کار اخلي تر څو هغه هدف ځای چې دوی ورسیږي. مګر که هم دوی کوشش کړی وای چې هدف ځای ته ورسیږي د مقاومت له لحاظه دوی ورشو کړی چې خپل هدف ته ورسیږي هغه غایم دفتر ته نه موجي. نو دوی هم د مقاومت سره مخامخ شول او په ملکی کورو باندې نه نتل چې هلته هم دوی ته وخت نه کړی شو چې نور د خپل حملات وکړي. د پولیسو د هجوم لاندې راغلل.
طالبان دا سیدا کې وای چې کوم چې موږ عمله کړی د آی او ایم دفتر نه بلکې د امریکا د سی آی ای د روزلو یو دفتر
وو. نه هغه دې خبرې د تاسو کار چې نه دی له ساحه وګوره یا ساحه د آی ایم دفتر دی
هندی رسانه دا سره راپور نو ورکړی دی چې گوا کې د امدی حمله هدف د هند سفارت او د تر څو واقعیت لري.
داود امین و اوس هم رازو د کابل د امنیت په اړه یو بل رپورټ ته پرون کابل کې طالب سوالو دی وی نړیوال خیریه ادارې پر دفتر برید وکړو او روس ور سره پولیسو تر ناوخته پورې جګړه وکړه. چارواکي وای ټول برید کوونکو او وجل خو په پیخه کې زینو بهرنو ملکی خیریه کارکونکو ته هم زیان رسیدلې. د پیخه نور تفصیل د بشیر غواخ پر رپورټ کې.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی وای نخت تر نه ساتو دوام وکړو چې لومړی برید کوونکو د گاډی په واسطه د کډوال لپاره نړیوالې ادارې یا آی او ایم په دروازه کې و چاودنه وکړه او وروسته یې په یو نږدې تعمیر کې پناه اخیستلو پس د افغان امنیتي ځواکونو سره نخته پیل کړه. په جنیوا کې د آی او ایم یا انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن مرکزی دفتر یو وایان جنبی عمری جنبی پرون مشال رډو ته وویل دی وایي زموږ د کابل په دفتر یو برید شوی. دفتر ته د غورځول شوو دوو لسی بمونو یا ګرنیډونو له وجې اور ولګېد. زموږ د آی او ایم څلور کارکوونکي زخمیان شوي، یوه پکې سخته ټپي شوې ده. دا ښځه ایټالوی ده او درې نور زخمي شوي کسان د دفتر ساتونکي وو. د یادونه وړ ده چې ځینو رسنیو د دې بریدونو څخه اوښتې ځاني زیان ډیر ښودلی. د برید پړه طالب وسوالو منلې او ویان ذبیح الله مجاهدي رسنیو ته په لیږلي ایمیل کې ویلي چې دوی د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای پر دفتر برید کړی خو افغان چارواکو دا ادعا بې بنسټه بللې. دا برید د کابل په داسې سیمه کې شوی چې د نړیوالو مرستندویه دفترونو علاوه پکې د ماشومانو ملالۍ روغتون او د عامه ساتنې د پولیسو مرکز هم موجود دی. د افغانستان میشته نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف مشر جنرال جوزف ډنفورد پرون په خبره کړې یوه خبر پاڼه کې دا برید غندلې او ویلي دي چې وسلوالو یغینو د ماشومانو د روغتون سره خوا کې په برید کولو سره یو ځل بیا او خدا چې د بیګنا ولسی وګړو ژوند او د افغانستان راتلونکي ته هیڅ پام او درناوی نه لري. نوموړي د وژل شوو کسانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او د برید په ناکامو کولو کې د افغان ځواکونو مسلکي غبرګون ستایلې دي. دا یادونه وړ ده چې دا په یوه اونۍ کې دوهم برید و چې په کابل کې وشو. تیر ځل په شاشهید کې موټر بم چاودنې 15 تنه وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
تیر ماښام د افغانستان د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو جمعات کې چاودنې شوې چې له امله یې وسلوالو کلیوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنې د ماښام د مونځ وروسته شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم نور تفصیل راکوي.
چاودنې تیر ماښام د اندړو ولسوالۍ په لجان کلي کې د ماښام د لمانځه پر مهال په یو جمعات کې شوې دي چې له امله یې تر اوسه پورې نه تنه وژل شوي او د لسو په شاوخوا کې نور ژوبل دي. په وژلو شویو او ټپي شویو کسانو کې یو ماشوم، لمونځ کوونکي کلیوال او طالب وسلوال شامل دي. د سیمې اوسیدونکي وایي طالبانو له ځان سره جومات ته ماینونه او وسلې راوړې وې چې د لمانځه پر مهال چاودېدلې دي. دوی وایي د چاودنو له امله جومات په بشپړه توګه نړېدلی او د شپې تر ناوخته پورې لا کلیوالو ورڅخه مړې او ټپیان نه و راایستلي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال تیره شپه وویل چې تر اوسه پورې د جومات له خاورو او لوټو څخه نه جسدونه راایستل شوي دي. دوی وایي په پیښه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي خو کره شمېره یې نه ده ورته معلومه. لسیمې څخه ځینې سرچینې وایي په جومات کې د لمانځه پر مهال له یو ځانمرګې څخه چې د طالبانو په منځ کې و ځان چول شوی دی. د اندړو ولسوال وایي کېدای شي همداسې وي ځکه د ده په خبره تر دې وړاندې د ډاکټر نسیم په ډله کې د څو تنو ځانمرګیو د شتون راپورونه ورسېدلي وو. په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان انجینر لطف الله کامران وایي د دوی د معلوماتو په اساس په پیښه کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
یو نفر کوچنی ماشوم د همدغه کلي ده، یو بل طالب د همدغه کلي ده. 14 نفر په شاوخوا کې طالبانو زخمیان دي چې هغه د جوشش کلي ته وړي دي. 8 نفر طالبان مړه شوي دي، نور عام خلک زخمیان دي چې هغه دي دغه د ولسوالۍ او د غزني شفاخانه وي.
بل خوا بیا د غزني د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي چې د شپې تر ناوخته د پیښې له ځای څخه درې تنه ټپیان د دوی روغتون ته او درې نور د اندړو ولسوالۍ کلینیک ته لیږدول شوي دي.
هغه طالبانو قمندان په نامه ملا عبدالله سره هغه خپل پکې ورو دځې شپږ څخه د طالبانو مړ شوي دي. یو د جماعت امام په نامه ملا عثمان ځان کوم شوی ده. دوه کلیوال نور مړ شوي دي چې ټوکي والک دولس کلن او دا څو نفره زخمیان درې نور سره وړي دي. دوه جانور شوخانې ته وړي دي او څو کسه ورځ زخمیان چې جماعت نه دي باندې ولوسکي ولاروا رانه وړي چې خلالو
تر اوسه پورې لا وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یوونی م بجې شوې دا لن خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د پنجاب صوبې له گجرات ښار سره نږدې په کوټ فتح سیمه کې د سکول د ماشومانو په یو گاډي کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه اوولس ماشومان مړه شوي او ته ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي چینل تر مخه پیښه نن سهار هغه وخت را مخه شوه کله چې د گاډي ډرایور گاډي د پېټرول نه سي ان جي ته اړولو چې دغه وخت د شارټ سرکټ د لاسه گاډي کې اور ولګېد. پاکستان حکومت چې ور بیا ویلی دی چې ډرون بریدونه غیر قانوني دي. دا په داسې حال کې چې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ډرون حملو د استعمال لپاره نوي اصول اعلان کړل. پرون د جمعې پر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو بیان کې د امریکایي ولسمشر د وینا د دې خبرې په خاصه توګه هرکلی شوې چې یوازې د طاقت د لارې هغوی نشي خوندي کېدی. د پیخور په متنو سیمه کې لږ تر لږه شپږ پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستاني چارواکو له مخې تېره شپه د کوهاټ د پولیسو ضلعي افسر دلاور بنګش له پیښوره کوهاټ ته روان وو چې په متنو سیمه کې پرې وسلوالو ډزې وکړې. په پیښه کې د یاد پولیس افسر په ګډون یو شمېر پولیس اهلکار ژوبل شوي هم دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او د طالبانو په برید کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي برید پرون د مازګر څلور بجې پیل شوی و او نږدې لس ساعته یې دوام وکړو. د غزنی پندړ ولسوالۍ کې په یوه جمعات کې چاودنو نه کسان وژل او شاوخوا لس یې جوبل کړي دي. د غزنی روغتونو مشر ډاکټر باز محمد رئیس تېره شپه ناوخته مشال لري ته ویل چې چاودنې تېر ماښام د اندړ ولسوالۍ په لیجان کلي کې د ماښام د منځه پر مهال هغه وخت شوي دی چې طالبانو په یو جماعت کې چونکي توکي ښودل. او د برتانیا پولیس وایي دوی د پاکستان د هوایي شرکت په جهاز کې پیښه د ترګرۍ سره نه تړي بلکې دا یو مجرمانه فعل ګڼي. او په بهر کې د شام اپوزیشن ډله نن هم خپلو خبرو ته په ترکی کې دوام ورکوي.
لن خبرونه مو د اسرار عالم مومن ناوریدو او اوس هم رازو د جهان د حیرانونکو خبرو او کارونو په اړه د مشال اونیزه خبرونه د نړۍ رنگونو ته دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار ګل ایاز جوړوي.
دا مشال رادیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مننه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مدله د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی زو د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی الوارډګي کې 15 سلويخ کلن حاجی بنارس خان خپل ولس کلن زوی سره د یولسم امتحان ورکوي. حاجی بنارس وای چې په 15 سلويخ کالو کې د امتحان ورکولو مقصد په ټولنه کې د تعلیم اهمیت پیغام ورکول دي. په دې سیمه کې د مشال رادیو خبريات دی رپورت ته وښی.
د خیبر جنسای په لنډی کوتل سیمه کې 15 سلويخت کلن حاجی بنارس خان د خپل ولس کلن زوی زیاودین سره په یو ځای د یو لسم جماعت امتحان ورکوي. حاجی بنارس خان وای چې 25 کال وړاندې د لسم جماعت پاس کولو نه پس د ډېر غریبۍ لامل سبق پرې خودو او اوس یې یو ځل بیا د تعلیم حاصلولو شوق پیدا شوی دی. نو ځکه د یو لسم جماعت د امتحان لپاره داخله وکړه. نو موړی په کور کې خپل زوی سره د امتحان د پاره تیاری کوي او په یو ځای امتحاني حال ته د پرچو ورکولو د پاره راځي. حاجی بنارس خان د تعلیم د شوق او خپل امتحان ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
چې موږ په هغه ټیم کې سبق نو ویلې ډېرې مجبورۍ د لاس رانه پاتې وو. داسې به ویو چې ټیکه مغه سی بلکې یو بوج دی را باندې یو سختی ده. په دې هغه باوجود هم نما دا خواهش پیدا شو چې راځي سبق سبک ویم ز 25 کال پس بی امتحان ور کوما نو ز خپل ځان د پرم فخر ګړم او ما په دغه وجه باندې ز ما بچیم په ما باندې فخر کا ما سره دا مشر زوی ما دا مر سره ناشته دو پرچی مو شو بل او دا و چې لکه په دا وجه باندې لکه زما او دغه زوی اکثر سره دغه باسی ما غام کی چیرې زب نمبر ډیر اخلم او کتب نمبر ډیر اخلی
په داسې حال کې چې نو موړی اوس نه بچی دی او د کور یو شمیر زمواري ور په غاړه دی نو د دوی کور ودانه د امتحان ور کول په حق لا اوس څه احساسوي نو دای پاړه وای
نو غ خان دی چې را مطلب دی چې تم ځان اور سره وډو کې ماشوم جوړ کړای کنه او لکه مطلب دی چې غل کوم پورې داسې ټوک ټکاله کوي چې مړ ته اوس په دی وکه لکه سپنګری بوډای هم ساته جوړي او ته مطلب دی چې لکه اوس کالجونو سکول لز درو می کنه نو غل کې یی چې را زخه نه غړم چې ته مطلب دی چې ولسی بنتیان پنځویش کال پس پاس کړی خو ځال الحمدلله لکه پدا باندې پوره مطمئن ما او یې بلکې سل فیصد مطمئن د ما پیپرې به بالکل لکه په خو نمبرو کې وځه پاسه کم
د حاجی بنارس خان ولس کلن زوی زیودین د خپل پلار د امتحان په حق لا خپل احساسات صدا سے وڑان دکھل
او بلکې فخر غنم په خپل پلار باندې چې وس د فرست ایئر امتحان تماس راکینی په یو ځای باندې خلکو را ته وی چې پلار او زوی تاسو سره امتحان وکوي ما ورته چې او دا خو شرم خبره نه دا خو علم خبره شي
حاجی بنارس خان وای چې په دې عمر کې د امتحان ورکولو د یوازینې مقصد دا دی چې خپل ولست د تعلیم د اهمیت پیغام ورکړي
ټول ولست لپاره یو پیغام دی ټول علاقې لپاره او خصوصا د پښتنو لپاره چې هغه ټول مطلب دی چې علم حاصل کا او د علم نه بغیر چې نه دلته ملک ترقی کړی شي نه په دې علاقې کې خوشحالي راتلی شي او نه مطلب دی چې دلته چاله موږ د امن پیغام ورکولی شو تعلیم چې دی سبق او مطلب دی چې دا مخکې پرمختګ چې دی دا ډیره زیاته لویه کامیابی ده
نو موډي زیاته کړه چې دوی په نقل یقین نه ساتي او په خپل مهنت به امتحان پاسوي یاد دی وی چې بنارس خان او د زوی او دین اوس د ځای خلکو او زده کوونکو د توجه مرکز جوړ شوی دی او هر څوک سره ډیر په شوق میلاویږي
په نړۍ کې ساينس اورس پورزه او د مومي او هر ورځ نوي ټکنالوژي معرفي کیږي تاسو ته معلومه ده چې مسافر او جاز د پایلټ نه بغیر نه چلیږي خو را روان وختونو کې به جازونه بغیر له پایلټه چلول ممکن شي د نیو مکسیکو سټیټ په هنتون کې بغیر له پایلټه د جازونو پروګرام مشر ډاګ ډیویس وای چې دا به د جازونو جوړولو صنعت کې یو ډیر لوی بدلون راوړي خو دلته دا خبره کول ضروری ده چې اوس هم بغیر له پایلټه جازونه موجود دي د مثال په توګه ډرون جازونه دغه ډرون جازونه دوه پایلټان په ریموت کنټرول چلوي په برتانیا کې په دې لړ کې یو ازموینه هم شوې چې د مسافرو یو جاز بغیر له پایلټه خپل منزل ته رسیدل دي په دې البته کې په جاز کې یو پایلټ هم موجود وو چې په بیړني حالت کې به د جاز کنټرول سنبال کړي د جاپان ساينسدانان وایي چې د سړو په نسبت د ښځو عمر زیات وي د ساينس مجلې امینیټی اینڈ ایجنګ کې جاپانی ساينسدانان وایي چې د سړو مدافعتي نظام کمزوري کیږي چې په نتیجه کې یې عمر هم کم شي په مدافعتي نظام کې په بدن کې د سرطان او نورو ناروغو پر ضد مدافعت جوړوي او په دې نظام کې د کمزوري د کبله ډېر ناروغي پیدا کیږي د جاپان د تحقیق نه ثابته شوه چې د سړو او ښځو په عمرونو کې فرق تر ټولو لوی وجه مدافعتي نظام کې بدلون دی د یورپ خلای ادارې د یو داسې مصنوعي سیاري منځوري ورکړي چې په ځمکه به د ځنګلو وزن کوي تم سرګندی کی چې دغه مصنوعي سیاره 2000 شلم کال کې خلاته ولېګل شي دغه مصنوعي سیاري نو بایو ماس دی په دې خلای جاس کې به یو منفرد رادار سیستم هم وي چې په مدار کې به د ونو د سانګو او نورو غټو سانګو معلومات به ترلاسه کوي ساينزانان به د بایو ماس په مرسته د نړۍ د ځنګلو کې د کاربن د زیرمو جاج اخلي دغه مصنوعي سیاري معلومات به ساينزدانانو سره په دې خبره کې مرسته وکړي چې ونې د کاربن په چکر کې کوم کردار ترلاسه کوي او د دې په ځمکه څه اثرات وي په دې مشن با سلبیخ کروڑ یوروس لګخ راځي
ساینسدانانو یو نوې طریقه موندلې چې تر مخه به یې د سونامي د خطرې کره معلوماتو او اندازه لګول ممکن شي او ډېر ژر به خبرداري جاری کوي. د جرمني یوې ډلې د وینا تر مخه د زلزلې نه څو منټ وروسته به جی پی ایس د دې په اړه تفصیلي معلومات راغونډوي. د دغه ډلې خیال دی که چېرې په 2011 کال کې د جاپان سونامي کې دا نظام لګول شوی وي نو خلکو ته به وړاندې خبرداري ورکړل شوی وي. په سمندر کې د زلزلې وروسته د سونامي چپې په منټونو کې ساحل ته رسیږي. نو ساینسدانان په دې غور کوي چې سمدستي معلومات راغونډولو دا نظام ډېر فعال وي. د دې نظام له کبله به دا هم ممکن شي چې سونامي کوم سیمو ته روانه ده او د هغو ځینو خلکو ته به د وړاندې نه خبرداري ورکړل شي. دا ویډیوګانو شریکولو تر ټولو مشهور ویب پاڼه یوټیوب په تجرباتي توګه د پټ چینل یا په پیسو کتلو والا چینلز شروع کړی دي. د پایلټ پروجیکټ په توګه په دې منصوبګه کې 350 چینلز شامل کړی شوی دي. د هر یو چینل صرف به کولی شي چې لومړی 16 ورځې مفت سہولت ترلاسه کړي. په چینلز کې نېشنل جیوګرافیک، سیسم سټریټ او نور تفریحي پروګرامونه هم شامل دي. په نړۍ کې د موبایل ټلیفونو جوړولو کمپنی نوکیا یو نوی موبایل ټلیفون معرفي کړی دی کوم چې ډیر زیات نری او سپک هم دی. په دې موبایل ټلیفون کې د تار له بغیر چارجنګ سیستم درکړی شوی دی ځکه دا نور هم سپک شوی دی. نوکیا کمپنی وایي چې لومیا 975 موبایل ټلیفون کې داسې کیمرا لګول شوی چې د نورو نه ډیره مختلفه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې آیرن مین 3 په لومړي نمبر دی. فلم آیرن مین 3 تر اوسه پوری د یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا په تاریخ کې د ډارک نایټ رایډر وروستو دا دویم فلم دی چې په دوه اونو کې د یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس دویم نمبر د لیوناردو ډی کاپریو فلم دی گریټ گیټسبی دی. فلم دی گریټ گیټسبی په لومړي ونه کې د 150 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم پین اینڈ گین او په سلورم نمبر فلم پیپلز دی. د هالیوډ مشهور ستوري ویل سمیت نوې فلم افټر ارت با د مای په 11 نیټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې د ویل سمیت زوی جیدن سمیت هم کار کړی دی. دا یو ساينس فیکشن فلم دی.
In the field, you are emotionally unpredictable. You confuse courage with recklessness. I'm not advancing you.
Crash landed. Two confirmed survivors. Do you know where we are?
No, sir.
This is Earth.
Remember, danger is very real. But fear is a choice. If we are going to survive this, we fight.
د هالیوډ مشهور ډایرکټر ریچارډ کرټس نوې فلم اباوت ټایم ټریلر خپور شوی دی. ریچارډ کرټس د دې وړاندې مشهور فلمونه لو اکچولی، ناټینګ هیل او بریج جونز ډایری جوړ کړی وو. فلم اباوت ټایم یو رومانوي فلم دی.
My name is Tim. This is the year that would change my life forever.
Happy New Year!
I just didn't know it yet.
Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this family secret that the men in the family can travel in time.
This is such a weird joke.
It's not a joke.
If it's true, which it isn't.
Although it is.
But if it was, which it's not.
Which it is.
How would I actually...
You go into a dark place, clench your fists, think of the moment you're going to, and you'll find yourself there.
د هند سینما نوې فلم ڈی ڈے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ممبئی حملو کې ککړ پټ کسان خودل شوی دی. په فلم کې عرفان خان، رشی کپور او ارجن رامپال کار کړی دی.
خبرو کې مطابق اس فون نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ انڈر ورلڈ ڈان پاکستان میں ہے.
He was directly involved in the Mumbai terror attack and his network was used by the terrorists to carry out the multiple attacks.
Maza no wahe.
کراچی بند کروا.
د هند سینما مشهور اکټر رنبیر کپور او سوناکشی سنها فلم لوټیرا نوی سندره خپره شوې ده. راځي چې دا لګښانی واورو.
هوا کې جھونکې آج موسمو سے ٹوٹ گئے, گلوں کی شوخیاں جو بھر گیا کے لوٹ گئے, بدل رہی ہے آج زندگی کی چال ذرا, اسی بہانے کیوں نہ میں بھی دل کا حال ذرا سوار
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات انټرنیټي ساينسي او د فلمي نړۍ له قسم موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې دا نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ام اس هم کولای شئ. تاسو اس ام اس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربه ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
او اوس هم یبه بلې ونې خبرونه پښتانه او نړیوال ترازو په اندادي پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ دی.
پښتانه او نړیوال
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې ز بوریوال کاکړ تاسو ته هر کله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو, په دې خبرونه کې مو امریکایي شوونکی جیمز کیرون ته بلنه ورکړې ده. جیمز کیرون د امریکا په پنسلوینیا پوهنتون کې زده کړې کړې دي. په پاکستان او افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی. د پښتنو د ژوند کلتور او ادب په اړه څېړنې او لیکنې کړې دي او د پښتو شاعرۍ د تاریخ په اړه د یو کتاب په لیکلو بوخت دی. جیمز کیرون اوس مهال د لندن پوهنتون په سکول آف اورینټل اینڈ افریکن سټډیز نومې څانګه کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په اړه ښوونه کوي. موږ به په دې خبرونه کې له نوموړي سره د پښتنو په وطن کې د هغه د تیر کړي وخت او تجربو په اړه خبرې کوو. شغلی جیمز کیرون له تاسو څخه ډیر زیات مننه کوم چې له مشال ریډیو سره مو د مرکې لپاره وخت راکړ. که د خبرو پایل لدی وکړو چې تاسو په خپل ژوند کې له پښتنو سره څنګه او کله آشنا شوي واست؟
زه چې کله وړو کې ومن دغه جنگ چې واخه هغه وخت د پښتنو نوم لکه اول اوریدلی وو.
دا کم کالو کم سنو؟
زه خو لکه او کاله نوم, نو دا به 1980 یاد اوس لکه سی یاد مې نشته.
تا چې کله د پښتنو نوم واورېدی چې په دنیا کې یو داسې قوم دی چې پښتانه نومېږي, نو تا څنګه تصویر جوړ کړ په خپل ذهن کې چې دا به څنګه خلک یې؟
هغه وخت زه ډېر وړو کې وم, نو هېڅ داسې تصور زما په ذهن کې لکه نه و. ډېر لږ پوهېږي داسې وړو کې که نه. خو زه چې په یونیورسټۍ کې وم, نو ما د جنگ په اکله څه تحقیق کړی و, لکه د پاکستان د افغانستان د شوروي اتحاد او د امریکې هغه جنگ چې و د هغه باندې ما لږ څه تحقیق کړی و. هغه وخت د لوستلو نه پس زما په ذهن کې داسې تصور راغلی و چې دا خلک یعنی پښتانه چې لکه په یوه قبیلوي ټولنې کې ژوند کوي که نه, نو داسې تصور زما په ذهن کې راغلی و.
کله تاسو بیا په لومړي ځل افغانستان ته یا پاکستان ته تللي واست؟
2015 کې زما په خیال کې. زه اسلام آباد ته تللی وم, پنجاب ته تللی وم, بیا پېښور ته هم تللی وم.
څومره وخت دې تیر کړی و هلته په لومړي ځل چې تللی وې؟
پېښور کې 2-3 میاشتې. او بس
تا یوازې لوستي وو د پښتنو په اړه, بیا د چې کله په پېښور کې پښتانه له نږدې ولید, بیا د لومړی تاثر څه و؟
زچ په خبره ته تللی وم، نو بیا یوازې دا نه و چې لکه خلک سره نږدې ملاو شوم که نه، نو داسې هم و چې په یونیورسټي کې وم په پېښور کې، نو پروفیسران سره زما ملاقات وشوله. نو بیا د پالیټکس یعنی سیاست نه علاوه ما لږ څه ادب هم لوستلی و هغه وخت کې. نو بیا چې خلک ادب لولي که نه، نو بیا تصور به ډېر زیات بدل شي. نو په تېره بیا د ملنګ جان په شعرونو کې داسې تصور مې زما په ذهن کې راغلی و چې دا ټولنه چې ده هغه لکه قبیلوي دی، نو د ادب د لوستلو نه پس نو زما تصور چې دا هغه ډېر زیات بدل شو.
پښتو دې څنګه زده کا؟
زموږ په یونیورسټۍ کې یو انتروپولوجیسټ و چې نوم یې بینډکټ سنټری و، نو د هغې نه زما زده کړه وشوه. او زه دوه نور سټوډنټانو سره وم هغه وخت کې دغه صنف کې په امریکا کې په یونیورسټي آف پنسلوینیا کې زموږ د پښتو کلاس و. هغه وخت کې په امریکا کې درې څلور سټوډنټان وو چې پکې زه یو وم.
د پښتنو لتا سره چلند څنګه و، سلوکې څنګه و؟ ځکه چې ته یو بهرنی ورغلی ویل ته د ژوند کاو او د دوی په ټولنه کې ویل دوی سره ګرځېدې را ګرځېدې، د دوی چلند لتا سره څنګه و؟
پښتانه په ټول نړۍ کې لکه مشهور دي چې میلمه پالنه خلک دي، نو داسې زما تجربه وه. البته هغه وخت و چې 2001 د مخه و که نه، د هغه وخت او د اوس په منځ کې ډېر فرق شته. ده هغه وخت کې په پېښور کې داسې امنیت نه و، خو داسې بې امنیت هم نه و که نه، هر ځای ګرځېدم هېڅ مشکل محسوس مې نه دی کړی.
او پېښور کې په کوم ځای کې اوسېدې؟
زه په یونیورسټي کې وم.
او د پېښور سره نږدې کوم بل ځای ته تللی؟ سوات او ملکانډ او دې ځایونو ته تللی که نه؟
لوخار، مردان.
په افغانستان کې هم کوم سیمو ته تللی که نه؟
دو ځله افغانستان ته تللی وم، کابل کې. او بس ځله پغمان ته تللی وم، خو بس په کابل کې وم.
دا راته وایي چې د پښتنو کوم عادت دې خوښ سوی که نه؟
ولې نه، دا مې ډېر خوښ دي چې پښتانه چې وي هغه هېڅ ځله مې داسې نه و محسوس کړی چې دا تکالف ضرورت و. نو دا زه په خپله امریکنۍ یم او زموږ په کلتور کې هم داسې بې تکالف عادت ډېر عام دی، نو دا مې ډېر ښه لګېدو.
پښتانه موسیقي هم لري او کلتوري غونډې لري، ناستې لري، میلې لري. ستاسو څه پکې خوښ سوي؟ داسې پروګرامونو کې مو برخه اخیستې وه؟
هر شي مې خوښ و، داسې شی نه و چې خوښ مې نه و. یو ځله د وزیرستان سټوډنټس فیډریشن یو ډېر لوی اتن کړی و چې په هغه کې برخه مې اخیستې و، نو دا ډېر خوندور و، ډېر مزهدار و.
تا په خپله اتن کړی و که نه؟
هغه وخت ما نه و کړی، بس د هغې نه ما ځله ځله کړی دی.
یعنی اتن دې زده دی؟ اتن کولی شې؟
زه نه کولی شم.
او موسیقي دې د چا موسیقي دې ډېره خوښه ده پښتو میوزیک کې؟
د رباب موسیقي مې ډېر خوښ دی، لکه همایون ساخي چې په امریکا کې اوسېږي، د هغه موسیقي ډېر ښه مې لګي. بیا سندرغاړو په برخه کې د عبدالله مقرې آواز مې ډېر ښه لګي. بیا ارون باچا، سردار علي ټاکر چې هغه لکه د غني خان شعرونه چې وایي، نو ډېر مزېدار دی. بیا په انټرنیټ باندې ما یو ځله د رفیق شینوارې ویډیو لیدلی دی، نو دا ویډیو مې ډېر ښه لګي.
د سندرغاړو کې عبدالله مقرې تاسو یاد که، هارون باچا تاسو یاد که، سردار علي ټکر. د عبدالله مقرې کومه سندره دې ذاته خوښه سوې او داسې درته یاده ده؟
یو ځله په انټرنیټ باندې ما هغه د بابر عزیز صاحب یو چربیته ویلی وه چې د دشت لیلی په پیښو باندې هغه لیکلی و، نو دا ډېره نازکه موضوع ده که نه، خو داسې ولی و چې یوازې د ظلم احساس راغلی وو نه د ظالم.
او د هارون بادشا دی کومه سندره خوښه ده؟
د هارون بادشا ټپی چې دی هغه ډېرې خوندورې دی.
او د سردار علي ټکر دی کومې سندرې خوښ شوې دي؟
هماغه ده چې دا د غني خان سندره یو چې آدم خورو کې کینی سرزرغون شي د غني خان یو شعر دی.
پښتو ادب دی هم مطالعه کړی او سټڈی کړی دی د چا پاړه دی ډیر مطالعه کړی او ډیر دی لوستلیو؟
زه چې خپل ډاکټري تھیسس باندې کار کاوه نو د ملنګ جان په اکلم ما ډیر زیات تحقیق کړی وو او د ملنګ جان علاوه د ویخت المیانو د غورزنګ په غورزنګ باندې ما ډیر زیات مطالعه کړی وو. مثلا د الفت خادم بینوا باندې ما ډیر زیات مطالعه کړی وو. نو اوس د ویخت المیانو د دورې نه پس چې کوم ادب راغلی وو نو په دا باندې هم مطالعه کوم. اوس په پیر محمد کاروان باندې ما څه مطالعه کړی وو او اسحاق ننګیال عبدالباری جهانی او په تیره بیا ما ولسی ادب باندې ډېر زیات مطالعه کړی دی. رښتیا وایم نو ولسی ادبیات ما ډېر ښه لګي ډېر خوښ مې دی.
او دغه چې کوم تاسو تحقیق کړی وو څېړنه مو کړې وه د پښتو ادب په حواله دا بیا تاسو حتمان به مو په انګریزي کې هم ژباړلی که نه؟
او زه لږ څه ژباړې کوم خو زما هیله دا وه چې کله زه اوس کتاب لیکم دغه کتاب چې لکه خلاص شي که نه دا کار نه خلاص شوم بیا زما دا هیله ده چې زه به یو ویبسایټ شروع کوم چې په کې ډېر زیات ژباړې شته وي. دا هر څه د رحمان بابا نه له وخته تر اوسه پورې دا زما هدف ده.
دنیا کې به ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی د پښتنو نوم په داسې توګه پېژني لکه تاسو یې پېژنئ، ځکه چې په میډیا کې خو یوازې مالته د جنګ او جګړو خبرونه راځي. ستاسو په نظر دا ستاسو کار چې دی ستاسو غوندې خلک د پښتنو تصویر ښه تصویر په وړاندې کولو کې څومره مرسته کولی شي؟
نو داسې دی چې ما پښتو شعر لوستلی دی چې کله پښتانه په خپل آواز کې خپل ځان تعبیر کوي نو دا یو بل تصویر دی. نو زه دا غواړم چې دا ژباړه کوم بیا خلک په خپله لکه دا آوازونه بلولي.
یعنی تاسو غواړئ چې کوم پښتنو د خپل ځان د خپل وطن د خپل قام په اړه څه لیکلي دي هغه تاسو ترجمه کړئ او دنیا ته یې وښایئ چې پښتانه داسې دي که نه؟ دراب سودی خواته تاسو د پښتنو په وطن کې وخت تیر کړی دی. ظاهره خبره ده سړی چې چیرې ژوند کوي هملته ترخه یادونه او خواږه یادونه دواړه تړلي. لومړی دا راته ووایه چې څه څه خواږه یادونه لري، وخت مو څنګه تیر سوی ولته؟
ټول نه یاد مې دا و خواږه یاد چې هغه وخت چې زه پېښور یونیورسټي کوم نو سټوډنټانو سره مې ملاقات شو. بیا یو سټوډنټ د رحمان بابا په کلي کې اوسېدو نو دا هغه کور ته دوه درې نور سټوډنټانو سره تللی وم نو ډېر ښه لکه د غرمې ډوډۍ خوړلی وه. بیا د رحمان بابا مزار ته تللی وو، یو فاتحه مو لوستلی وو. بیا ملنګانو سره لکه خبرې اترې وشولو. بل یو ځله ستر دریاب ته دوه درې لکه ملګرو سره تللی وم.
داسې څه شته چې تا ته یاد وي چې ته ډېر خفه شوی وي؟
2001 کې زما دا پلان وو چې زه به صدر بازار ته ځم خو پروفیسر راته ویلی وو چې نه نن مزه. هغه وخت وو چې د محرم میاشت وو نو هم هغه ورځ وو چې په صدر کې د ملک سعد چې ډیپوټی سپرنټندنت آف پولیس هغه مړ شو په بم کې. هغه وخت نه داسې سلسله شروع شوه چې میاشت په میاشت بمونه لکه شروع شول پېښور کې. نو هغه اول بم چې وو دا ډېر تریخ یاد دی.
په پای کې زه یو پوښتنه لرم، هغه دا ده چې تاسو اصلا د امریکا یا لندن کې ژوند کوئ او دنیا ډېرو هیوادونو ته تللي یاست، پېښور ته پکې کوم مقام ورکوئ؟ یعنی پېښور مو څومره خوښ دی؟
اوس د امریکانو دپاره دا لکه مشکل دی که نه، خو زما دپاره لکه ما ته لګي چې دا یو بل کور دی.
شغل جیمز کیرون، لتاسو یو نړی مننه کو چې لمشال رادیو سره مو د مرکه لپاره وخت راوېستې. ژوندۍ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ژوند، کلتور او ادب پاړه په لندن پونتون کې د امریکایي شوونکی شغل جیمز کیرون خبرې واورېدې. اوس زه بوریوال کاکړ له تاسو رخصت غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله او سوکاله اوسئ.
تاریخ رات پان پان وائی پاتے ہان جانت فکر شکر میدان ن تیری کی پنیا مو زندگی پگم لڑلے چاول چاول.